ستړې مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه اوساتا خبري غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو ترته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو. خو لومبه د دې وخت خبرونه په باجوړ کې نامعلومو استبالو یو ځای وګړي په ډز وشته او وجلې دي. کورمکی د اوګډې بےقرارۍ نه وروستو په سامانونو د بار گاډو قافله نن پاړه چنار ته رسېدلې ده او د ترکیې په یو هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې د مړو شمېره شپږ اویا ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل په باجوړ کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په ډز وشته او وجلې دي. د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډو ته وویل چې ادریس د شینکوټ اوسیدونکي وو او زرګر وو چې نن خواوشا سهار لس بجې له کوره عنایت کلا بازار کې خپل دکان ته روان وو چې مونارکوټ نومې ځای کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو واجه. د محمد اسرار د وینا تر مخه ادریس روغتون ته تر رسېدو وړاندې سا ورکړه. نوموړي زیاتوي چې د وجل شوي تن د کورنۍ غړیو په چا دعویداري نه ده کړې او نه هم تر اوسه معلومه شوې چې دا تن چا او ولې وجلې دی. کورمکی د اوږدې بےقرارۍ نه وروستو په سامانونو د بار گاډو قافله نن پاړه چنار ته رسېدلې ده. دا وروستو لاغې ممکن شوه چې په بګن کې د عملیاتو پر مهال ځواکونو د مهمو ځایونو واک ترلاسه کړه. مشال لیډو سره په خبرو کې د پاړه چنار ارشاد حسین ویلي دي چې په قافله کې تر شپېتو زیات ورکوټي او غټ گاډي شامل دي چې سیمې ته خوراکي مواد، دوایانې، ګیس او نور اړین شیان رارسولي دي. یادونه وړ ده چې د ټل څخه پاړه چنار ته لویه لاره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته وه. بلخوا د کورمې پولیس وایي چې د عملیاتو پر مهال یې له جړینې سیمې څخه د یو شکنجه شوي تن مړې موندلې دی. یو پولیس چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې په ډزو ویشتل شوی جسد د هنګو د تنویر حسین دی چې د یو ګاډي ډرایور وو. پولیس چارواکي وایي چې نن هم امنیتي ځواکونو د بګن په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده خو پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات نه دي ترلاسه شوی او نه د چا د گرفتارۍ خبر ورکړل شوی دی. پولیسو د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او د هغې پر ضد د مقدمو درج کولو ویلي دي. د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې او هیلت ګرینډ الاینس د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې هړتال یا کاربندیز پای ته رسولی دی. په دې لړ کې بیګا د یادو اتحادیو او صوبایي حکومت ترمنځ مذاکرات شو چې په ترڅ کې حکومت د غوښتنو د منلو ترڅنګ د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې نیول شوي شپږ غړي هم خوشي کړي دي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په دې اړه په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې حکومت به ورسره کړې ژمنې پوره کړي. د حکومت ویان شاهد درین بیا په کوټه کې بیګا خبریالانو ته ویلي حکومت هیله لري چې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه او هیلت ګرینډ الاینس به د بلوچستان هایکورټ په فیصلو عمل وکړي. یاد دی وی چې هایکورټ د تیر کال په دسمبر کې په صوبه کې د روغتیا د ادارې په ډاکټرانو او نورو کارکوونکو د هر ډول هړتال بندیز لګولې وو. په خیبر ضلع کې بلدیاتي استازي وایي چې حکومت ورته د سیمې د پرمختیايي کارونو لپاره پانګینې دي ورکړې. په خیبر کې د بلدیاتي استازو د کمیټې مشر شه خالد شینواري پرون مشال لیډو ته وویل چې خواوشا درې کاله وړاندې منتخب شوي دي خو د لوکل ګورنمنت ادارې ورته په خپلو کونسلونو کې د پرمختیايي کارونو لپاره پانګې او اختیارات نه دي ورکړې. نوموړي زیاته کړه چې یوازې میاشتنۍ اعزازیه او د دفترونو د اخراجاتو پیسې ورته ورکول کیږي خو د پرمختیايي کارونو لپاره هیڅ پانګې نه لري.
داسې په رسمي توګه فنډونه نشته کوم چې د بلدیاتو حق کیږي او هغه د پروینشل فاینانس کمیشن د فارمولې لاندې هغه فنډونه نشته چې دا ویلج کونسل، نیبرهود کونسل یا تحصیل کونسل به باضابطه طور د خپلو کونسلو نه پاسي خپل ترجیحات او ضرورتونه به پکې دغه کوي.
بلخوا په خیبر ضلع کې د لوکل ګورنمنت ادارې مرستیال مشر مامون نواز وایي چې د صوبایي حکومت لخوا ورته پانګې نه دي ورکړل شوې. په خیبر پښتونخوا کې په کال 2021 کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د کراچۍ پوهنتون په یو نوټیفیکیشن کې زده کوونکو ته امر کړی دی چې یونیورسټي ته پتللو کې د جامو یا کالیو خیال وساتي. پرون د رسنیو سره شریک کړل شوی لامیا وایي چې زده کوونکي د پوهنتون ته لنډ لستوڼي لرونکي تنګې یا داسې جامې نه اغوندي چې بدن پکې ښکاره کیږي. خو د پوهنتون زده کوونکو پرون مشالی ډو سره په خبرو کې د پوهنتون په دغه لارښوونو تنقید کړی دی او ویلي دي چې د لباس انتخاب شخصي ازادي ده او پوهنتون دې په دې چارو کې د مداخلت پر ځای د زده کوونکو د ګټې لپاره پالیسیو باندې توجه ورکړي. د ترکی په هوټل کې د اور لګیدو د پیښې له وجې د مړو شمېر شپږ اویا ته رسېدلې ده. د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګرینډ کارتال په نامه هوټل کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه د 250 کسانو مړی موندل شوی دی. دغه په وینا پرون د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو. ګرینډ کارتال د ترکیې د شمال لویدیز بولو ولایت د کارتال کایا سیمې د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلی دی چې د 150 جوبلو لړلې لږ تر لږه د یو وضعیت نازک دی او 19 تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې اور لګیدو د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورمې په بغن کې پوځي عملیات دوام لري او پوځي هلیکاپټرو په ځینو سیمو کې بمباري هم کړې ده.
کوي طرف ته وکسي میډیسن او شیخ اردنوش مکمل طور باندې ختم شوی دي او بل طرف ته د اپریشن په نامې پرچنور محاسې ته مزید طول ورکوای شي.
په خیبر ضلع کې بلدیتي استازي وایي چې حکومت ورلا د پرمختیايي کارونو لپاره پانګې نه دي ورکړې.
دا سه پر رسمي توګه فنډونه نشته کوم چې د بلدیاتو حق کیږي او غا د پروینشل فاینانس کمیشن د فارمولې لاندې.
او په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې دریم هیواد ته د لیکدولو پروسه ډیره ورو ده او دوی د ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې د کډوالو د خاص وضعیت هم نامعلومه دی او زما د کیسه معلومات نشه کوم څه په خلک کې دی کوم پوزیشن کې دی او نه هم د ګټو ټکو کوم ځای لرم.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د تر ټولو وړاندې ورزو کورمې ته چرته چې په مال لیکدونکو ګاډو پر قافله تر برید وروستو د بغن په سیمه کې پیل شوي فوجي عملیات دوام لري. په سیمه کې د نهې په ورځ د لټون عملیات شوي دي. یولته هلیکاپټرو شیلنګ هم شوی دی که څه هم په دې کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ترلاسه شوی او نسو گرفتار شوی دی. خو امنیتي سرتیرو ویلي دي چې د یو تن شکنجه شوی جسد یې ترلاسه کړی دی او د عملیاتو پر مهال یې اسلحه هم موندلې دي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال راکړي.
په کورما کې د روان پوځي عملیاتو پر وخت امنیتي سرتیرو ته له جړینې سیمې یو شکنجه شوی جسد ملو شوی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لوډیو ته پر 28 جنوري ویلي د چهارشنبې په شپه په ډزو ویشتل شوی جسد د هنګو تنورو سین دی. څوک چې د مال لیکدونکو ګاړو پر قافلې تر برید پس په بدرکه شوي ډرایورانو کې شامل وو. چارواکي دا هم ویلي نه یوازې د ډرایور تنور حسین جسد ملو شوی بلکې د یاد برید پر مهال له امنیتي سرتیرو وړل شوي دوه ټوپک هم راپیدا شوي. د چارواکي تر مخه د نهې پورس پر بګن سیمه د مقامي مشرانو سره تر جرګې پس له 50 زیات تنان ورته خپل ټوپکې هم حواله کړي دي. د پولیسو چارواکي زیاتوي پر 28 جنوري د ډوګو کلی ډانډ پټه خیرلا میلا او داسې نورو ځایونو کې لټون عملیات کړي او بلا هلیکاپټرو پر جړینې توده چینا پستونې منداره بازه باندې شیلنګ هم کړی خو څوک ورته په لاس ورغلي او نه د چا د ژبل کېدلو خبر ورسره شته. بلخوا د پړجنار لایکو سین د نهې پورز مشال لډیو ته ویلي لا څلور میاشتو لارې بندي او نه په سم ډول کانوایي ورغله چې ورسره خوراکي توکي دوایانې تیل او نور سیزونو ضرورت پوره شي. حسین ویلي په سیمه کې روان پوځي عملیاتو ته سترګې دي خو داسې لګېږي چې لارې به خلاصې شي او نه به ورسره امن راشي ځکه چې ورانکاري بیا هم آزاد ګرځېږي.
دې دوران کې پړجنار عوام شدید تکلیف سره وګرځي. کوي طرف ته وکسي سن او شیخ الدنوش مکمل طور باندې ختم شوی دی او بل طرف ته د اپریشن په نامه پرچنور محاسه ته مزید طول ورکوای شي او حکومت فکر دی چې اګه سون زغه روټ کې رکوال جوړوي اغه شر پسندو په خلاف د صحیح منو کې کاروایی وکي او روټ د فیل فور کلوز کی.
په کورما کې د اتوار پرز د بغن پر سیمه پوځي عملیات تر هغه شروع شوی چې پر 14 جنوري لټل سیمه د پرچنار په لور روان د مال لیکدونکو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلی. په هغه برید کې او بیا امنیتي ځواکونو لخوا د ځوابي کاروایی پر وخت د انتظامی او پولیسو تر مخه شپږ ډریوران، څلور عام وګړي، دوه امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي ول او تر لسو زیات ژوبل شوي وو. په یاد پیښه کې تر 15 ګاډي لوټ شوي ول او د پولیسو تر مخه له هغو 15 سوځول شوي وو. د سیمې پولیسو پر قافلې د شوي برید په تړاو کې پر شل معلوم او تر شلو زیات نامعلومو کسانو باندې د وو ایټی ای او داسې نورو دفو لاندې د دهشتګردۍ پرچه کړې. په دغه اړه د بګن ځایي مشر اقبال بادشاه مشال لوډیو ته وایي، که څه هم پر سیمه برید شوی خو پکې ملوث دي او نه یې چا سره مرسته کړې، خو بیا هم حکومت ور باندې اف آی آر کړی چې پر دغه افسوس کولی شي.
زار خالو هغه باندې خو نه چو آپریشن وکړو نه فیار کار شي، اول نول په کور د په دو باندې فیار واشي د علیزایو ته پړچینو نه 70 کیلومیټر په تو چک پوسټو باندې، آرمی چک پوسټو باندې، ایف سی چک پوسټو باندې، پولیس چک پوسټو باندې دا خال روغللو هغه خلکو خلاف نه فیار واشو نه آپریشن وشو.
بل خو د اف آی آر درج کېدلو پاړه د مقامی خلکو شکایت میں د پولیسو چارواکی پر وړاندې کې خودلو، نو هغه ته ویل چې هیڅ بے ضایع او غلط پرچای نه ده کټ کړی، بلکې دا هغه خلک دي چې تر تحقیق په صورت معلوم شوه چې په برید کې ملوث ول. لا چارواکی می بیا دا او پختل چې تر څومره پورې به عملیات جاری وي او هغه ته به د ټل پړه چنار لار بند ساتي، نو هغه په جواب کې وویل د عملیاتو اهداف هم دا دي چې ورانکاری له منځه یوسي او هغه ته لارې خلاصې کړي. هغه مزید وویل چې په بره کورما کې د خوراکي توکیو، دوایانو او نور سیزونو کمی ورپره کول لپاره ډېر زر د مال وړونکو گاړو کانوایی د بتللو پروګرام لري. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوم د کورمه په چارو کې پاتې کیږو. د هنګوزی لی په ټل تحصیل کې د کورمه د بګن او نورو سیمونو بې ځای شوي خلک وایي چې هلته په جوړ شوي کیمپ کې اسانتیاوې نشته. د هنګوزی لی انتظامیه د ټل د جنکو په کالج کې جوړ شوي کیمپ کې 2500 زیات نارینه، زنانه او ماشومان ځای کړي دي، خو په کیمپ کې استوګن کډوال وایي خوراکي توکیو، لوښو، کمبلو او بسترو ته اړتیا لري. باید اړوند چارواکي دې ورته د ستونزې هوارې کړي. بلخوا د کیم انتظامی چارواکی وایي چلته په یخنۍ کې د کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي، خو د انتظامی مشران د هواري دپاره هڅې کوي. نور معلومات زمونږ د همکار ممتاز بنگش په راپور کې.
د کورمې ضلع بګن او نورو سیمونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي په ټل تحصیل کې جوړ شوي کیم کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. باید چې اړوند چارواکي دې ورته ستونزې هوارې کړي. په کورما کې فرقي زون خطو په نتیجه کې د بګن سیمې نه سلګونه خلک بې ځایه شول چې د صوبایي حکومت په وینا ورته د هنګو ضلع انتظامیه د ټل انجونو کالج کې خیمې لګولې دي. عدل د کورمې بیبګزی او سیمې سره تړاو لري او نن سبا د خپلې کورنۍ سره په یاد کیم کې په یوه خیمه کې اوسېږي. مشال ریډیو ته وایي دي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. په یاد کیم کې خوراکي توکي، لوښي، کمبلې او بسترې نه لري. چارواکو ورته د بجلی اسانتیا هم نه ده ورکړې.
الله او چې زمغه اولی میاشنی ما سمغه یی کی روشن میلو شوی او مغه نه دی دای مود بیمه میاشه ریس ای سم بیا نه دی میلو شوی او تکلیف خو تکلیف دی. ساړه ساړه دی بس دی ته نو دی دچکای یو دی وړو میسول یادی بل شي یار شي تکلیف شته و دی والا تا او د کمبال سپنج نو شته دی.
د بګن سیمینه به زه شوی سید مرجان وایي خیمو کې نشي کولای چې د سړنه د مشومان خوندې کولو لپاره ور بل کړی، ځکه مشومان سړه د وجې سخت تکلیف سره مخامخ دي.
سړه ډېر زیات سړه ده او مشومانو ته بالکل بټون مشومانو بټون او ګرمي جامې دا مشومانو ته بالکل ضرورت دی. مشومان بالکل بیا بلیخي چلی او مشومان څه ترتیب نشته. مشومان بل کمبالو ممبالو ته ضرورت شته. ویلې ته ډېره زیاته یخنۍ ده
موسم ډیر زیات سوړ دی ځکه چې سړه زیات یو دوی دوی کمبالی نری نری کمبالی دی او دوی باندې پور نه کی
په اړه یې ځلې انتظامی له اړخه د کیمپ انچارج په توګه ټکل شوی د خرولې میکمې انسپکټر کمران زهیر د جنوري په 21مه مشالې دوته ویلي په کیمپ کې بې ځای شوی دوه اویا کورنیو لپاره درویش خیمې لګولي او ځینې کسان یې د کالج په کمرو کې ځای کړي د وویل په کیمپ کې میشته خلک خوراکي توکو او ګرمو بسترو او لباس ته اړتیا لري او په اړه یې د ضلعي انتظامي مشران خبر کړي هم دي د زیات کړه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځای کیدونکو کورنیو پر ځای کولو لپاره یې هم تیاری نیولې ده
په دې ټایم کې لکه پیلا دغه ته فومونه کمبالې هر شای ور کړی دي صوبایي حکومت طرف نه بدغه ته او راشن ملي ویدو او ډیلی بدغه ته حکومت د ځکه دیک په خیدو یو وامیاش دغه ته تیار خوراک ملو شو ده او دستي کې اوس حکومت د لګ دغه سړ زیات ته د لګ کمبالو او تکلیف ته وتا د مشمونو ته د بوټ جیکټ تکلیف ته او خوښ کړ دي راشن ډیره مصاله ده
د نومبر په 21مه د کورمی په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوې کفلی په بریټ کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان ووژل شول وروسته شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې لسګونه تنه ووژل شول او له دوه سوه زیات کسان ژوبل شول د نښتو نه وروسته د بګن او د نږدې نورو سیمو نه خلک کډه شول چې په کې له دوه نیم سوه زیات کسان تل تحصیل کې د نجونو په یو کالج کې د انتظامیې له طرفه جوړ کړي شوي کیمپ کې میشته دي او اټکل کېږي چې په بګن کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه وروسته سلګونه نورې کورنۍ هم سیمې نه هنګوته کډه شي ممتاز بنګش مشالې دیو کوهات
اوس ورځو خیبر ته چرته چې بلدیتی استازی وایي چې درې کاله شوي دي چې منتخب شوي دي خو د خلکو د ستونزو د هواري اختیار سره نشته او د پرمختیایي کارونو لپاره پانګې نه لري بلخوا په سیمه کې د بلدیتی حکومتونو چې کوم سرکاري چارواکي دي هغه وایي چې صوبایي حکومت ورته لا پانګې نه دي ورکړې او د یو شمېر نړیوالو ادارو په مرسته د خیبر په یونین کونسلو کې پرمختیایی منصوبې روانې دي نور معلومات د فرهاد شنواری پر راپور کې
د لند کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیتی نمائندگانو اعزازیه او دفترونو اخراجات ورته وخت په وخت ورکړل کیږي خو پرمختیایي کارونو لپاره ورته تر اوسه کوم فنډونه نه دي ورکړل شوي
هغه خو د ناظمینو د ویلج کونسلو نیبرهوډ کونسلو اعزازیه وي او کوم چې د دفترو اخراجات دي هغې دپاره فنډونه هغه خو په هر کوارټر کې دوه درې میاشتې بعد هغه ریلیز کیږي کومه پورې چې ترقیاتي کارونو خبره ده نو هغه هم د کیبینټ نه یو شای پاس شوه او قبایلي ضلعو دپاره د هر وی سی این سی کې به پانچ لاکھ روپو پورې د سپورټس ایکټیویټیز دپاره داسې په رسمي توګه څه فنډونه نشته کوم چې د بلدیاتو حق کیږي او هغه د پروینشل فائنانس کمیشن د فارمولې لاندې هغه فنډونه نشته چې دا ویلج کونسل نیبرهوډ کونسل یا تحصیل کونسل به باضابطه طور د خپلو کونسلو نه پاسي خپل ترجیحات او ضرورتونه به پکې دغه کوي هغه فنډونه لا تر اوسه پورې نشته
شاه خالد شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ټولو بلدیتي نمایندګانو دا غوښتنه کړې چې دا نظام دې په اصل حالت کې بحال کړل شي
نو موږ مطالبه دا چې مالی طور انتظامی طور او سیاسی طور دا بلدیاتی نظام دا مضبوط کړی شي بجټونه ور کړی شي چې باضابطه طور دغه بجټونه پاس شي مالیاتی طور هم امپاور شي انتظامی طور هم امپاور شي او سیاسی طور هم چې دا امپاور شي دغه کونسل او تحصیل کونسل دی که نیبرهوډ کونسل دی یا ویلج کونسل دی دغه چې کوم څومره افیشل بزنس دی هغه باندې عمل درآمد شي نو دا به اله کیږي چې دغه اکټ به حال شي او د دې خپل بجټونه راشي
د جمرود غونډې کلی محمد شفیع اپریده وای چې هلته پلان د کچا تر اوسه څه کارونه نه دي شوي او یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري
سړکونو مسایل دي د اوبو مسایل دي او وسرا وسرا چې کوم دي سکولونه کمزوري او مثال ډېرې غټې غټې علاقې پکې مزید د سکولونو ضرورت دی کسان دي چې کوم سلیکټ الیکټ شي دغه نه خو امید خامخا وي خو بدقسمت دی د وجې نه په دا علاقه کې د مونږ خلکو لپاره هېڅ قسم داسې کار ونه شي
خبر ارزلی د لوکل گورنمنٹ مرستیال ڈائریکٹر مامون نواز مشال ریڈیو تا په یو استولی پیغام کې ویلی چې تر اوسه ورته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي، خو نړیوال بینک او د ملګرو ملتونو امدادي ادارې یو این ڈی پی او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا په دې قبایلي ضلعو کې په یونین کونسلو کې په څه برخو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او دوی ورته د پبلک هیلت او بخور ځنې سرکاري ودانیو د مرمت او کلیو کې د نالۍ کوڅو پخولو لپاره سپارښتنې ورکړي او په مرحله وار توګه پرې کار روان دی. په 2021 کې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې په دوه مرحلو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي. یو اندازې مطابق په خیبر ضلع کې 120 یونین کونسلونه جوړ شوي او درې پکې تحصیل چیرمینان هم منتخب شوي، خو نمائندگان شکایت کوي چې تر اوسه فنډونه او اختیارات نه دي ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
کراچی پوهنتون د زده کوونکو لپاره د جامو پاړه نوې لارښوونې جاری کړې دي. د پوهنتون انتظامی زده کوونکو ته په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په داسې کپړو کې د پوهنتون ته نه ورځي چې لن لستونې ولري او یا تنګي وي. انتظامیه وایي چې دا لارښوونې به عملي کوي چې د معمول مطابق او د پوهنتون د قوانین عملي کړي. خو دا پوهنتون یو شمیر زده کوونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د جامو انتخاب یو شخصي حق دی او پوهنتون انتظامیه باید د دوی په شخصي ازادۍ کې مداخله ونه کړي، بلکې د دوی ستونزې هوارې کړي. نور معلومات نیاز علی خان راکړي.
د کراچۍ پوهنتون انتظامیه د جنوري په 14مه دا نوټیفیکیشن خپور کړی دی چې بیا د جنوري په 21مه د پوهنتون بیلابیلو څانګو او رسنیو سره شریک کړی دی. په یاد نوټیفیکیشن کې ویلي دي چې زده کوونکي دي پوهنتون ته به داسې جامو کې ناراضي چې بدن پکې ښکاریږي یا لنډ لستونی ولري او تنګې جامې دي نه اغوندي. د کراچۍ پوهنتون انتظامیه دا نوې لارښوونې په داسې حال کې کړې دي چې د تیر یوې اونۍ راهسې د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د سن په زیات ترا سرکاري پوهنتونونو کې استادانو لخوا د خپل غوښتنو لپاره د درس یا د کلاسونو بایکاټ روان دي او زیاتره زده کوونکي هم پوهنتونونو ته ناراضي. خو بیا هم د پوهنتون انتظامیه په دې لارښوونو زده کوونکو سختي نیوکې کړې دي. د کراچۍ پوهنتون د سیاسياتو د څانګې یوې زده کوونکي افشین خان د جنوري په 21مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د جامو انتخاب یو شخصي حق دی او د پوهنتون انتظامیه باید د دوی په ذاتی ازادۍ کې مداخله ونه
د یونیورسٹی کار دا دی چې هغه په اکیډمیک لیول باندې د سی سپس واخلی چې واړه د یونیورسٹی په سرکمفرنس کې محفوظ ای، نه کې چې دا په دې باندې یو نیگیټیو طرف ته لاړ شي او د وړو په ډریسینګ باندې ریسټریکشن لګي. هر یو انسان چې دی هغه د خپل باډي او خپل د مرزي په حساب باندې ډریسینګ کوي چې د چا ته په خپل باډي باندې څنګه ډریس صحیح لګي نو هغه کوي. چې هغه د ډریس په شان یو کامن چیز باندې خپل مرزي نشي کولای نو په ژوند کې به نور معاملات کې خپل پرسنل چوائسز څنګه ایکسپریس کړي.
بلخوا د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې زده کوونکي حیدر خان بیا وایي د پوهنتون انتظامیه د زده کوونکو لپاره دا پالیسۍ د بشري حقوقو په ضد ده او وایي چې دا ګام د دوی د ازادۍ محدودولو په معنی دی.
جامعه کراچۍ انتظامیه ته چا دومره اختیار نه دی ورکړی، نه ورته دومره اختیار شته چې د چا د پرسنل لایف کې هغه انوالف شي. اوس په دې پوهنتون کې مختلف قومونه مختلف مذهب سټوډنټان سبق وای. دا اسکول نه دی چې تا بیا د کی جی او کی جی 1 کی جی 2 سټوډنټانو ته پروپر یونیفارم ورکو چې تب په دې یونیفارم کې راځي. دا پوهنتون دی دلته به مختلف ډریسینګ کې خلک راځي او دا چې کوم سټوډنټان دي دا سب به شهور نه دي چې دو په خپل په ډریسینګ باندې نه پويږي.
په عین وخت کې د کراچۍ پوهنتون د وکالت یا لا څنګه یو زده کوونکې عبید شابیا وای انتظامیه داسې ګامونه واخلي چې د پوهنتون او زده کوونکو دواړو په ګټه وي.
د انسان یو ذاتی او پرسنل سیز د لباس چې کم قسمه لباس پرتن کوي، مونږ دی وایو چې دوی د یونیورسيټي په حق کې یا د سټوډنټ په حق کې داسې نوټیفیکیشن جاری کړي چې هغه د سټوډنټ په حق کې وي، سټوډنټ ته څه فائدہ ورسی. لکه مثلا نن سبا وخت کې د ټیچرانو سټرایک دی، د کلاسونو بایکاټ دی، دا د سټوډنټ په نقصان کې خبره ده. ځکه سټوډنټ خپل سیمستر فیس ورکړي، دومره محنت سره په پوهنتون کې ایډمیشن وکړي، داخله واخلي او بیا چې راشي نو استادانو بایکاټ وي. زه وایم چې دا نوټیفیکیشن چې دی دا دې واپس واخیستل شي.
بلخوا د کراچۍ پوهنتون د زده کوونکو د چارو سلاکاري یا سټوډنټ ایڈوایزری ډاکټر نوشین رضا د جنوري په 21مه بیا مشال ریډیو ته ویلي، دا د معمول په څیر لارښوینې دي او دا ډول لارښوینې د پوهنتون د چلن په قانون کې شامل دي. نوموړي په وینا په دې وخت کې ځکه دا لارښوینې کړې دي چې پوهنتون کې نوي داخلي شوي دي، نو باید چې نوي زده کوونکي د پوهنتون د چاپیریال په اړه معلومات ولري.
یہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کراچی یونیورسٹی وقتاً فوقتاً
دا وائی دا کوم نوے نوٹیفیکیشن نہ دے، کراچی پوہنتون وقت پو وقت دا پوہنتون دا چاپیریال دا خکولو او نظم او قانون پر ځای ساتلو لپاره دا ډول لارښوونه کوي. کتا سو دا لارښوونه دا نوٹیفیکیشن لیدلې وی نو دا یو ډیر به طرف ډول نوٹیفیکیشن دی. دا یوازې زده کوونکو ته خبرداري ورکوي چې خ او با وقار جامع واغوندي. موږ دا ندی ویلي چې څه ډول جامع واغوندي، دوی کولی شي چې د خپل کلتور سره سم او د خوخي جامع واغوندي،
خپل مرزي کې حساب سے ایسی ڈریسنگ کر سکتے ہیں.
د پوهنتون انتظامیه وایي خپل لارښوونه به عملی کوي. خو زده کوونکو وایي چې د جامو انتخاب یو شخصي حق ته او د پوهنتون انتظامیه باید د دوی په ذاتی ازادۍ کې مداخله ونه کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو سرزو اسلام آباد تا چرته چې اوسیدون کی افغان کډوال وایي چې د ډیرو سنزو سره مخ دي. دی په وینا پولیسو لخوا زورول کیږي او دریم هیواد ته د لیږدولو پروسه یې ډیره ورو ده. دغې په خبره د ویزو په نوي کولو کې هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د پولیسو یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی یوازې هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږي چې اسناد نه لري. له اسلام آباد راشد خټک نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د کال 2021 د بدلون نه پس د یو دریم هیواد ته تک لپاره پاکستان ته راغلي افغان کډوال وایي چې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې نورو هیوادونو ته د تک پروسه یې ډیره پسه او ورو ده او په پاکستان کې پولیس زوروي. په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته ختمېدو او د طالبانو واک ته رسیدونه پس د یو اندازې مطابق 1 لک افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې زیاتره کسان شکایت کوي چې د ویزو په نوي کولو کې هم ډیر وخت لګي او ډیرې پیسې مصرف کیږي. په میاوالي کې د کډوالو په کیمپ کې اوسیدونکي بلال خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د سترګو نظر نه لري، مایوب دی او مېرمن یې هم ناروغه ده. په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یعنی یونیسیار په مرسته استرالیا حکومت ومنله چې هغه استرالیا ته انتقال کړي، خو تر اوسه پر انتظار کوي او هیڅ معلومات نه لري چې راتلونکي به څه وي.
میډیکل بایومیټرک نه بعد لسمې میاشتې شروع دي، زما د کې هیڅ معلومات نشته. پاکستان کې د کډوالو د خاص وضعیت هم نامعلومه دی او زما د کې څه معلومات نشته. کوم ثبت خلي کې دی، کوم پوزیشن کې دی، په کوم مرحله کې دی او نه هم د ګټو وټو کوم ځای لرم چې بچانو ته زه خوراک ورکړم. نه مې د کې څه معلومات شته، نه مو بیاي او نه موږ څوک د کې په اړه کې معلومات راکوي. د انسیار تخواس کوو، د مشال ډوډو طریقه او د استرالیا حکومت تخواس کوو چې لطفاً موږ په کې څه
په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې تر سلو زیات افغانان پولیسو نیولي او بیرته افغانستان ته لیږلي دي. خو د پولیسو یو چارواکي مشال اډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی صرف هغه کسان نیسي چې اسناد نه لري او اسناد لرونکو کډوالو ته څه نه وایي. په اسلام آباد کې د بکرو شوو افغان ژورنالیستانو یو مشر محمود کوچی مشال اډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د امید او بې باورۍ ترمنځ ژوند تیروي.
د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې بې پتیره بې په اسلام آباد کې خورا زیاتې دي. دلته مونگا دا چی کار نلرو، روزگار نشتا، دا خوی وستون زده. بلا مسئله دادا چی دلتا مونگا بلا سون زده لرو چی دیر زده دا پولیس دا خواه تنگی گوزه که مونگا نا پولیس دستاویزات غواری. مونگا سر معمولا ویزی نشتا و که ویزی شتا آقا ختم شوی دی و پاکستان حکومت مونگ تا ویزی نراکی. دا بلا سون زده. ستر سون زده چی مونگ لرو آقا زمونگ دی کیسونو مسئله دا دی طول افغان کردوالو کیسونو دیر سلو روان دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار په 13 جنوري په یوه غونډه کې د افغان کډوالو دریم هیواد ته لیږلو پروسې ته کتنه هم وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې صرف دومره ویلي وو چې په دې اړه یوه غونډه وشوه او نور یې څه نه وو په ډکه کړي چې په غونډه کې کومې پرېکړې وشوې. د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي افغانان هم وایي چې دوی ته د ویزو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې دي او په اسانه د پاکستان ویزا نشي ترلاسه کولی. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی مشال رډیو ته وویل چې د دوی اداره د ټولو افغانانو سره د خپل وس تر حده مرسته کوي. البته د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکو افغان کډوالو شمیر ډېر کم دی.
داسې خلک دي چې کوم هغوی ریسیټلمنټ غواړي یا دریم هیواد ته تګ غواړي، نو دغه خلک مونږ زموږ چې کوم یو ریسیټلمنټ پروګرام دی هغه ډېر زیات لمیټډ دی، نو یو څو زره خلک مونږ لیږلی شو او نور چې کوم دې ته ظاهره ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته دلته اکوموډیشن مسلې هم وي، بعض اوقات د پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي اریسټ شي. نو زموږ چې کوم د اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زموږ سره خپل وکیلان یې هغه مونږ تغړو ته لاړ شو دغه خلک مونږ خلاص کو یا عدالتونه دلار شو دي کې سونو بیا موږ کو.
پاکستان په 2023 کال کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې و او تر اوسه پورې تر اتلو کو زیات افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا راشد خټک راپور مو ردوم د دغه سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او نو راځي چې د دې وخت مهم خبر نو باجوړ کې نامعلوم وسله والو یو ځایي وګړي په ډزو وشتې او وجلې دي. پولیس وایي چې د وجل شوي تن د کورنۍ غړیو په چا دعویداري نه ده کړې او نه هم تر اوسه معلومه شوې ده چې دا تن چا وجلې دی. کورمکې د اوږدې بې قرارۍ نه وروستو په سامانونو د بارګاډو قافله نن پاړه چنار ته رسېدلې ده. دا وروستو له هغې ممکن شوې ده چې په بګن کې د عملیاتو پر مهال ځواکونو د مهمو ځایونو واک ترلاسه کړی دی. دا بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې او هیلث گرینڈ الائنس د کویټې په سرکاري هسپتالونو کې هړتال یا کاربندیز ختم کړی دی. په دې لړ کې بیګا د یادو اتحادیو او صوبایي حکومت ترمنځ مذاکرات شوي دي چې په ترڅ کې حکومت د غوښتنو د منلو ترڅنګ د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې نیول شوي شپږ غړي هم خوشي کړي دي. په خیبر ضلع کې بلدیاتي استازي وایي چې حکومت ورته د سیمې د پرمختیايي کارونو لپاره پانګې نه دی ورکړې. بلخوا چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت لخوا ورته پانګې نه دی ورکړل شوې. د کراچۍ پونتون په یو نوټیفیکیشن کې زده کوونکو ته امر شوی دی چې یونیورسټي ته پتللو کې د جامو خیال وساتي. بلخوا د پونتون زده کوونکو په دغه پریکړه تنقید کړی دی او ویلي دي چې د لباس انتخاب شخصي ازادي ده او پونتون دی په دې چارو کې د مداخلت پر ځای د زده کوونکو ستونزې هواري کړي. او د ترکیه په یو هوټل کې د اور لګیدو د پیښې له وجې د مړو شمیر شپږ او یا ته رسېدلې دی. د ترکیه د کورونو چارو وزیر تیر شپه ناوخته ویلي دي چې د گرینڈ کارتال په نامه هوټل کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه د 250 کسانو مړی پیژندل شوی دی. اوردونکو دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه او نړیوالو چارو ته راځو. روسیې هیله ښودلې ده چې دا ډونلډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته بخای له روسیې سره د امریکا اړیکې خشي. ډونلډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کله کنا بندیزونه به پرې ولګي. په دغه اړه باندې جزئیات د حسین احمدزی راپور کې.
د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ریابکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریابکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوښو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنگټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختم کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه پایته رسوي. د سه‌شنبه په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ، وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیځ پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټر فاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکراین هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکراین پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړ چې 15 د دوی ځواکونو غورځولي او 10 نورې رادار نورکی شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسېدلي. د روسیې اژانس د اوکراین د هوایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
راپور موردو اوریدونکو د خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنټ وایي چې په صوبه کې وړو کاروبارونو ته د ودې ورکولو په غرض د موبایل ایپ جوړول موبایل ایپ جوړ کړی دی. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ایسټ په مرسته باندې دا کار ترسره کړی دی. په دغه اړه باندې په پیښور کې غونډه شوې ده چې پکې بیلابیلو کاروباریانو او د سرکاري ادارو مشرانو ګډون کړی دی. عظمت علی شاه په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنټ وایي چې په صوبه کې وړو کاروبارونو ته د ودې ورکولو په غرض یې د موبایل یو ایپ جوړ کړی. د خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنټ او د ملګرو ملتونو ادارې یو ایس ایډ په پیښور کې د جنوري په 18 د یوې غونډې تابعه وکړه چې پکې د خیبر پختونخوا بیرابیلو کاروباریانو او د سرکاري ادارو مشرانو ګډون وکړو. د انتظامی په وینا چې د صوبې د ټولو ضلعو کاروباریانو ته په کاروبار کې د اسانتیا ورکولو لپاره د کی پی بزهب په نوم د موبایل یو ایپ جوړ کړی چې په پاڼه هم کار کوي. د خیبر پختونخوا د بورډ اف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ اداري مشر اقبال سرور مشال ریډیو ته ویل چې د ایپ په ذریعہ د صوبې او له صوبې بهر ټول کاروباریان د یو بل سره په کاروبار کې مرسته او په ګډه کاروبار هم کولی شي.
بنیادی د دې لانچ کولو مقصد دا دی یا د دې جوړولو مقصد دا دی چې موږ د خیبر پختونخوا چې کوم ایس ایم ایز دي سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز هغه ته موږ یو داسې پلیټ فارم ورکو چې هغه د خپل د موبایل نه هغه د بزنس کمیونټي سره کنیکټ کړي شي. مثال به زه دا درکم که یو کس سره سمکه ده خو هغه سره پیسې نشته دی چې هغه په هغه باندې انویسټمنټ وکړي او څه کاروبار ځان له جوړ کړي، نو هغه خپل ځمکه په دې اپلیکیشن کې اپلوډ کولی شي، هغه مطابق انفارمیشن پکې اپلوډ کولی شي. زه فار ایگزامپل انویسټر یم، ما سره پیسې شته دي خو ما سره اپورچونیټی نشته دی، نو زه چې په دې اپلیکیشن به زه هم ځان رجسٹر کوم، نو زه چې ګورم نو په دې اپلیکیشن کې به ماته د اپورچونیټی ملو شي. نو مقصد دا دی چې زه او هغه کس چې د چا سره دا اپورچونیټی ده موږ به دواړه د دې اپلیکیشن په تھرو یو بل سره کنیکټ شو او د کاروبار هلې ځلې به شروع شي. اخیری مقصد دا دی چې موږ په پښتونخوا کې اکنامیک اکټیویټیز پروموټ کو او ایز آف ډوئنګ بزنس د کاروبار لپاره اسانه پیدا کو.
غونډه کې شریک د یو شخصي سیلګرۍ ادارې مشر ډاکټر صلاح الدین مشال ریډیو ته ویل چې د نوې ټکنالوژي راتلو سره ورته کاروبار کول اسان شوی او وخت یې هم بچ کیږي. دا نوموړي په وینا چې باید حکومت دې د دې ایپ په استعمال عام ولس
کالام کی تعداد سے معلومات پکاری کا ناران کے پکاری کا کمراٹ کے پکاری کا پاکستان کے قمضے کی چرتا انویسٹمنٹ اکم سنگا اکم سنگا اون اکم اگر ٹول ڈیٹیل بدے کس طرح موبائل کے اوپر آتے جی دوسرے رجسٹرڈ کاروباریان خلق دی سمر جی بزنس سیٹ اپ اگر بدے کے رجسٹرڈ ہوئی نو ددی نہ خلق ہوتا ہم زیادہ موقع فراہم کی گئی اپرچونیٹیز لگا خلق با ہم پدی کی دا گورنمنٹ یا کم دا سیٹ اپ چیزیں دا با کم رجسٹرڈ او جنون کاروباریان دی جنون دی بزنس سیٹ اپس دی هغه بدی کی ریکمند کی نو د دې پترو به چکم نو د دې کاروباریان ته هم خلک زی.
د پاکستان دی انفارمیشن ټیکنالوژي د ادارې د شمیرو ترمخه په ملک په تیر وو کالو کې په کاروبار کې د نوې ټکنیکی مهارتونو د استعمال لامل د عام اولس کاروبارونو ته 6% وده ملو شوې ده. مونډه کې شریک یو بل کاروبار کوونکی میا فیضان مشال ریډیو ته ویل چې اوس د کلی او لرو پرتو سیمو خلک هم کولی شي چې د ټکنالوژي په ذریعہ آنلاین کاروبار وکړي، خو باید حکومت ته د انټرنیټ په سپیډ او د آنلاین دوکې نه د ځان ساتنې لپاره هم کار وکړي.
او ډیسټریکټس کې لګ خلکو انویسټمنټ ته ضرورت وي خو الته ایکسس نه وي، او اپورچونټیز د پارا بیا سړی تخپل سټرګل کوي یا کمیونیکیشن ګیپ وغیرہ شي نور ډیر ایشوز وغیرہ شي نو دا یو سافټویر مین وائل دا بریج کردار ادا کی کو سوشل میڈیا دا یا دا ڈفرنٹ آن لائن پلیٹ فارمز دی نو اغین با خلق لک شانتی ریلیکٹنٹ ٹو ام دا غشیز دا وجی چی یار دے کی دیر ایشوز فراڈ سکیمز دا سی ٹائپ شینا بگینا چی دا کی پی بی او ٹی یا کہ یو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یو انیشیٹیو واغستو یو پلیٹ فارم ای جوڑ کو چی خلق ای ٹول پا یو پلیٹ فارم بانی راوستو نو یو دا دیر خس سٹیپ تے او دا بڑیر اپریشیئٹ شی خلق کو تبتی دیر سہولیت ملوش
دا پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د اداري په وینا چې د کال 2023 د اپریل د میاشت نه د کال 2023 د اپریل د میاشت پورې د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي په کاروبار کې 2.3% زیاتوالی راوستي دي. د سټیټ بینک اف پاکستان د کال 2023 د شمیرو تر مخه په انټرنیټ د کاروبار کوونکو ګټه په کال 2015-16 کې 1.5 میلیون ډالر وه، کومه چې په کال 2023 کې 2.5 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو سرزو کوز جنوبی وزیرستان ته چرته چې ځایی سوداګر وایي چې د پنجاب لاهور خار کسٹم چارواکو د 290 ټنا زنغوزی په دې تور غیر قانوني ګرځولي دي چې دا په غیر قانوني توګه له افغانستانه راوړل شوی دي. دوی زیاتوي چې د لارې د بندېدو له وجې له وړاندې د مشکلاتو سره مخ دي او اوس د پنجاب کسٹم چارواکو لخوا هم د دوی پر ضد باندې دغه سي اقدامات اخیستل کیږي. تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور شار کسٹم چارواکیو یې د دوی زنغوزی غیر قانوني ګرځولې دي چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی یو تاجر عبدالرحمن وزیر په دغه براکشې ویایي
تقریباً 90% کاروبار چې کیو مدا چې بارډر بند شي هغه سره متاثر شي ختم شو. بیا 25% چې کیندا د ټرانک کې جنگلات ولا پرچا وا دا 25 روپۍ پر کې چې دا ډېر غټ نقصان دی نشته. 25% کاروبار دا غن نه خراب شوه چې کیمې لا غور ولا خبره شي دو چې موږ مونږ دای چې 100% کاروبار مشته ختمي.
عبدالرحمن وزیر د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت نه سو غشتنه کوي دا هم وروي
پنجاب د جمیش ګاډي چې مش مول تا مش پیسې دا چې د خطرې نو په چارو چې پکې حکومت په دمن دی چار وکو دا خپل تاجر خپل کاروباری دا شوای ماحول میسر کو ځکه چې دا کسٹم کلکچر کې ما پرچا کړی دا د پنجاب ګورنمنت اجازه ته بغیر خنه شي کړی. دا د میز ریکوست دا ورته سول چې مهرباني وکړي دا د مرانه نور سلو کې می سره بند کړي د میز د پاکستان شریون وګړي میشته خپل اخ راستي.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایی چې د سیمې تاجرونی یو طرف ته د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په وجه د مشکلات سره مخ شوي دي او په بل لوري د پنجاب کسټم چارواکیو غیرقانوني ګامونه دغه مشکلات نور هم زیات کړي دي.
زمونږ د پاکستان بلا بلا سیمې چلغوزی کاغه د جنوبی وزیرستان دی کاغه د کول سلیمان د غرودی او کدا د چترال د سیر دی نو د مین منډی لاهور ده. لاهور کې تیو کلکټر هغه سور از مخته زمونږ په اړین ډیر زیات سټډی کړی وو هغه باندې ناجایز پرچی هم کړی دي نو مونږ په دې باندې په وانه کې مونږ دلته احتجاج ریکارډ کوو مختلف فورم کې आवाज هم اوچت کړی دي زمونږ سره دا زیاتې ده نه کیږي یو خو زمونږ الریډی دلته لوکل چې کوم روزګارونه او بارډر دا بندش دا وجه هم تباہ او برباد شلو بل چې مونږ کوم خپل لوکل پروډکټ زمونږ د پرو علاقو چې ډېر بے وسه خلک دي هغه راغونډ کې هغه چلغوزی هغه بیا لاهور ته وړي نو د هغې نه بیا انټرنیشنل مارکیټ ته وځي نو په هغه باندې دا بې ځایه تنګول زمونږ د اعلی چارواکو نه په دې باندې خواست دی چې زمونږ سره دا زیاتې نه کیږي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ځانغوزۍ او تاجرونو مشکلات په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
افغانستان بارڈر خبر ہے
د سویلی وزیرستان ځانغوزۍ او تاجرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د پنجاب کسټم چارواکیو د دوی په خلاف اخیستي شوي غیرقانوني ګامونه زر واپس و نه خاستل، بیا و یې د سیمې تاجرون په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د ماشومان او ښځو له صحت سره په تړلیو موضوعاتو کار کوونکی یو غیر دولتي تنظیم نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومانو زیږون پر یو اقتصادي مسله بدل شوی دی. د راپور تر مخه له دې وجې پاکستان هر کال اربونه روپۍ نقصان مومي. تفصیل د خالده نیاز په راپور کې.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 30% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 30 میاشتو نه وړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نه مخکې پیدایش ویلې شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نه وړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخا سنا سو بدني کمزوری نی چې هغه ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغې په جبانه دا د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولی، هغه شان سبق نشي ویلی، هغه شان د ژوند په مختلف حصو کې برخو کې حصه نشي برخه نشي اغستی. د دې سره سره که چېرته دا ماشوم غټم شي نو بیا په د په رشتو ځوانۍ کې او په تیر عمر کې د میټابالک سنډروم یعنی د شوګر، د بلډ پریشر، د موټاپې او د ډیرو بیماریانو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امزولو نه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزی زیات بچی پیدا کوي، ولی کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی له وجې خزی او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله خزه دغه شي بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي، نه د خوراکو، او ډیر زیات تکلیف وته دی کې. بیا مطلب چې دا بچی دی کال په کال لوړنو هغه د هغې اختیار نه، ډیر زیات تکلیفات دي او غربت هم ډیر دی، نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیسټ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چاري تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وای پاکستان کې کم وزن او وخت نه وړاندې پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوارو خزو ته مناسب خوراک نه ملاوي دل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدلی شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي د پاره دغه دی چې دغه خزه چې کم پریگنینسی دوران کی حمل په دوران کی د خپل خوراک ډیر خیال ساتي، خپل کیر ډیر زیات کوي، ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کم سپلیمنٹس دي، ګولیاں دي، خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گائنی ډاکټر ته چیک اپ لا ضرور راځي. دې نه علاوه چې کم خزی په پریگنینسی کې هغه ته سم مسلې دي لکه د شوګر، بلډ پریشر یا د زړه مسله، دا هغه باقاعده علاج کوي، دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلي شوی دی د وخت نه مخکی پیدایش، کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی، د سکول پریښېدو شرکی زیاتوالی او پیداواری صلاحیتونو کې کمی را روان دی چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبی پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار ښځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
اوس ورځو سواد ته چرته چې د زراعت محکمې لخوا ځایي کروندګرو ته د میوهدارو بوټو په ارزانه بیه د خرڅولو کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دا وخت په باغونو او غریزو سیمو کې ګڼ شمېر میوهدار بوټي لګېدي شي چې ورسره به نه یوازې چاپیریال ته ګټه ورسي بلکې میوې به هم ورسره پیدا کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دغه اړه معلومات راکړي.
سلامونه اوریدونکو، زه د وخت کې د سوات منګورې ریسرچ سټیشن یا د زراعت لوی دفتر کې ولاړ یم. نن چې دینو دلته میوهدار بوټي چې په سوات کې کم لګي دا غي خرص شروع شوی دا وړیا نرخ باندې ورکول کیږي. دا غي مشر ما سره دی چې را دي کم کم بوټي دي، سومره دي او کم کم خلک دا غسته شي. سلامونه ډاکټر روشن صاحب چې د دې ډایرکټر دی.
جی، دلته چې په دې علاقه باندې سومره قسمونه د میوه او د هر څه دي چې هغه زمنګ د دې ادارې لکه سرټیفای کړی دی، نو داغه لکه زمنګ دا ریکوایرمنٹ دی مینټینر چیر دا به تاسو مینټین کوی، نو په ډیر لیمیټډ دغه کې ځکه چې زمنګ سره دومره ریسورسز هم نشته، دومره زمکه هم نشته او دومره سټاف هم نشته، نو موږ داسې په محدود پیمانه باندې دغه چې د دې علاقې کم بوټي دی لکه موږ وته سٹون فروټ وایو چې پاغه کې شلتالو ده، خوبانې ده، لوچه ده، بادام ده او دغه شان پوم فروټ چې پاغه کې زمنګ سره نشپاتې دا مرنه دا او د دین علاوه چیری او نور هم پیشن فروټ او نور د دې علاقې چې کم یا نوی منګ وس ټرای کو او یا کم زمنګ د مخ نه فروډي هغه قسمونه ټول دلته کیږي او دا په لیمیټډ دغه کې دي مقدار کې دي او دا په سرکاري ریټ چې کم د کی پی کی حکومت کم د دې لپاره ریټ مقرر کړی او موږ ته د سیکریټریټ نه راشي په هغه قیمت باندې موږ دا ورکو.
تر صاحب دا راته لګوي چې را پسواد کې دا بوټي تاسو په سمره ټوټل شمیره په سمره او بیا دلته چې کم موسمیاتي بدلون دی پای کې دا چې ولګي سمره کردار بادا کوي.
لکه اسی کتا سو ګورین زمنګ سره دا فارست چې کم په غرونو باندې چې هغه کمیږي، خو دا اګرو فارستري چې دا چې کم د دې بوټو د وجې نه دا چې په عامو زمکو باندې لګي نو داسې واکېږي، نو دا ظاهره خبره ده چې په ماحول باندې به د دې ډیر خاص لري. خاص کر موږ چې کم غوزان او پیکان په دې غرونو باندې یا زمنګ سره کم خونان دي زیتون هغه موږ کوو، نو دا خو په دې ډایرک د دې تعلق چې دی نو د ماحولیاتو سره دی چې څومره بوټي سی واکېږي، نو د ماحولیاتو باندې چې کم من پی اثرات را روان دي نو هغه د دې سر رو رو کمیږي.
دا بوټي ټول کامیاب دي دلته او دا به ټیک لګي او کم موسم نه کم پورې بلګي
او دا دل مونږ چې کم بوټي کړی دي نو دا ټول خو دلته ټیسټ شوی دي د زمیدار په پټو باندې دي او چې کوم پکې نوی قسمونه دي نو موږ پر ریسرچ سټیشن هم ټرای کړی دي، زمیدار سره هم ټرای کړی دي، و جنه چې د پروینشل سیټ کونسل نه یا د فدرل سیټ سرټیفیکیشن ډپارټمنټ نه پاس شي نو هغه بوټي موږ بیا دلته زیاتو او هغه موږ خلکو لور کو.
موږ سره یو مشر ولاړ دی لاس کې سره کاغذ دی او خپل بوټو ته ولاړ دی سي تر لاسه کړی. سلامونه.
السلام علیکم. جی
خپل پی جنګلو کې کوم ځای نه راغلی؟
ما ریاض نن دی ډو ګرام نه راغلی. ما
نو سونه بوټي واغستل یا الی سخ
ما خو دي کوم دې 400 بوټي لیکلو جو باغی کې پيو کړه ته 50 میلاو شو په بلکې 15 کیلو باقي 4 میلاو شو او سبا کې داسې چا پکې نشته ره نو دا کم چې پکې نشته دا خو نشته دا کم چې شته ډیر په کم تعداد باندې ورکي مو په کاردار چې دي کوم دې دا ذخیره سی وکړه او ډیر زیات خلک راغله او مسله پکې ډیره زیاته ده نو د دې وجنه په کار ده چې د آینده لپاره به باندې کوشش وکړي سوچ پوهږي.
نو د بوټي خلکو ته په بازار نه سونه ارزان ملويږي
د بازار خو الته خو لکه در سوالو کاری کنه چې یو صرف پر نرسری پسو کې سړی دا کو دلته کې خو دلته دا معلوم ریټ ده، د ریټ مسله به کې نشته ری اویلیبلټی مسله چې شی اویلیبل نه ده خلک ډیر ده
خلک پوسټ چیرې والی
خلکو کې پو هم شوق هم شي بل ماحول د پاره چې خلکو د مينوم د ماحول سره چیرې دا چې کوم د پولوشن پری دغه شي
او ریدونکو بل مشر ولار دنه پښتنه کو سلامونه
وعليكم السلام
سره په جنګلو را سره کوم لنډه
حاجی زه خو د بدرم جنگیر خان او
سو بوټي واغستل یا الله یې سي
سم زما خو دو سو بوټو ته ضرورت ته اوس ګورم چې دوه موږ له څومره راکې
او د ریټر صاحب وایي چې را مې ودار بوټي یا ونه لګول کلایمټ چینج چې کوم را دي کوم چې موسمیاتي بدلون دی هغه به د خکردار ادا کی بیا ونه وهل چې د عام ونه شي چې میونه خلک وي دا نه وي نو سونه پیدا به دا ورسه د موږ د ماحول تاسو
ماحول ته هم ډیر پیدا رسي بل نور خو روزګارونه ټول ختم دي خو دغه شلتالو او د باغونو ته داخلك نهسته او د دې سره هو مطلب دا دی چې د ډیر خلکو رزق ور سره دغه کیږي کته حساب کې د یو ونه سره کم سه کم د درو څلور سو کسانو او لکه دی اړي د پکې او کارټن دی او ټرک ته ولته کې دغه دی په منډای کې مزدوران دي نه دا چې زه ته حساب کتاب کوم نو د دې یو بوټي سره د ډیر خلکو روزګار چې دی نه هغه
کم بوټي تاسو زیات لګوي او تاسو
شلتالو سو شلتالن لګو مخکې منې وي دا کلایمټ چینج راغی کله دا ګلوبل وارمنګ چې شروع شو او دا وارمنګ سره ټول دا دغه چینج شو او شلتالو چې دی د اټموسفیر د تپاسار ډیر زیات او ما زه ما یو دوه سو بوټو ته ضرورت نو اوس ګورم چې د وسمر راکې او جو
او ریدونکو دلته کې یو بل کس مونږ سره دی لاس کې وسره دغه بوټي دی وای غسل سره د خبرې کو سلامونه مرګره یو بنټ دی
سلام
سلام علیکم زه نه
صدر علي مټنه
مټنه راغله سونو بوټي دی واغستل
دا زمو خو ډیمانډ سی او خو دلته رش ډیر زیات سی واره
نو څه کم کم بوټي درته
کوم ګولډن واغستو
چې ګولډن سره
خوش بادام
شلتالو شلتالو دی
ها او
او سونو بوټي دی
دا 50 بوټي دی
منځوسو
ها جی
نور دي سره واسه دی لاس کې
دا مې دوه مې نګرا واسو غزان واسو دوه مې کیوی واسو
ها ها او ډیمانډ دی سو
ډیمانډ کوم سه 500 ګولډن مې ډیمانډ او تقریباً سہولت ملاو نہ تقریباً
اور دن کو داو دا ریسرچ سینٹر دا سوات نہ تاسو مخامخ ما چل تک دا بوټو کم چې میوادار بوټی دی دا غی چې دینو په سرکاري نه خرڅېدل شروع شوه دی او د دې چارواکي وای چې دا به سور د سٹاک ختمې دو پورې به دا رواني چې دا په زرګونو بوټی دی پای کې دی زیاتره شلتالو دی وزارت چې دین خوبانې دا لوچه دا چیرې دی نشپاتې دا مړنه دا او دا غره کې هغه بوټی دی دلته چې هغه ټیس شوه دی او به دې دینو کې لګیدې سره خپل قرباني احمد خان ته سواد نه اجازه ورکړي الله پامن
دا مشال رادیو
اردن کو سرزود افغانستان خوست تا چترزئی اوسیدون کی لا پنگوال او شتمنو کسانو غختنه کی چې په دغه ولایت کې د خلکو د روزګار او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پنگونه وکي بل لور ته په خوست کې طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې پنگوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابرۍ تفصیل نجیب الله لو خیل راکړي
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا دېرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا پکتیکا غزنی کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافي مشتریان لري د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدوو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې تشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول یې چې دی د تخت خاو دپاره یعنی د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي
د خوست د صنعتکارانو اتحادیې مسؤل ګلزار جنازوی وای په دې ځای کې ډېرې فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او کپانګوال ته زمینی برابر شي په ډېر نور برخه کې به هم تولیدات پیل کړي
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي بعضي کام تعداد ترخنه دي چې پلاسکو پلاستیک پنج همدغه تولیدوي اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپ شو، دال، بسکٹ، مشروبات، سجق، ژوول، چشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي،
خوست لپاره و خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به م راوړل. سیدلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغسې د بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي، موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغې سره، دا خو ډېره ښه خبره ده. خدای ده وکړي چې داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي،
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. نور ځوانان نه هم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن د پوره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي، زه ډېر خوښ یم دلته. بس سبیر ازما بیګا خپل کور ته ځم، خپل بچیان ته ځم. الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځایي مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل،
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدېږي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.